وخت مخام شپږ بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه فریده هوټ سیفیم او تاسو ته د ازادي رادیو په لمړنۍ ماښامنۍ خبری مجلې کې خراغلاستویم. په روانې خبری مجلې کې اوري چې افغان ولسمشر وایي د ملا برادر په ګډون په پاکستان کې د نیول شوو طالبانو برخلیک باید په افغانستان کې وټاکل شي. له کونړ، زابل، خوست او اروزګان څخه د بیلابیلو امنیتي پیښو په اړه راپورونه لرو. نور مطالب هم شته، خو لومړی خبرونه چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د کونړ ولایت په سرکڼو ولسوالۍ کې شپاړس مشکوک وسلوال مخالفین نیولي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي سږکال به په ټول هیواد کې 25 میلیونه میوه لرونکي او بې میوې نیالګي کینوي. په چیلي کې له پرونۍ تر ټولو سخت زلزلې وروسته چې څه باندې 300 کسان مړه کړل، نن د دې هیواد په پایتخت سانتیاګو کې ودانۍ له زلزلې وروسته یو سخت ټکان ولړزولې. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه واورئ. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د ملي اردو عسکرو د کونړ ولایت په سرکڼو ولسوالۍ کې شپاړس مشکوک وسلوال مخالفین نیولي دي. د ملي دفاع وزارت په یوې اعلامیه کې ویل شوي چې دا کسان وروسته له هغې په تصفیوي عملیاتو کې ونیول شول چې د ملي اردو یو کاروان ته وسلوالو یو کمین نیولی و. له دغو کسانو سره یو ځای وسله او مهمات هم نیول شوي دي. په اعلامیه کې راغلي د کمین په نتیجه کې د ملي اردو څلور عسکر هم ټپیان شوي. د دفاع وزارت همداراز وایي چې په هلمند او زابل ولایتونو کې تېره ورځ د ملي اردو دوه عسکر د سړک د غاړې په دوبه مچ ودنو کې او وجل شول. د یو بل خبر لمخې په خوست کې د ملي اردو یو چارواکي د دې ولایت په یعقوبی ولسوالۍ کې د دوه ماین ایښودونکو د وژنې خبر ورکړی. په خوست کې د ملي اردو د ځواکونو د لوا د رسېځوال جنرال زهیر وردک په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دا پیښه نن مازدیګر د یعقوبی په ولسوالۍ کې هغه مهال رامنځته شو چې دوه تنو ماین ایښودونکو غوښتل په لویه لاره کې ماین ښخ کړي چې خپل ماین پرې والوت. هغه وویل په دریو نورو ماین ایښودونکو پسې چې نږدې کلي ته تښتېدلي دي د پلټنې عملیات پیل کړي دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي په دغه هیواد کې د وحشي حیواناتو د ساتنې لپاره هلې ځلې ګړندۍ کړي دي. دغه ادارې رئیس مصطفی ظاهر نن په کابل کې خبرلانو ته وویل شاوخوا 50 هغه وحشي حیوانات او مرغان د ساتنې په ځانګړي لیست کې شامل کړي چې نسلونه یې د لمنځه تللو له خطر سره مخامخ دي. نوموړي وویل په دې لیست کې د نی بلبل په نوم یو نوی بې ساری مرغه چې په وروستیو کې د پامیر په غرونو کې کشف شوی هم شامل دی. چارواکي وایي پرله پسې جګړو او غیر قانوني ښکار په دې هیواد کې د ځینو وحشي حیواناتو او مرغانو نسل د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ کړی دی. د افغانستان له پیښو سره د مبارزې اداره وایي په دغه هیواد کې د طبیعي پیښو له امله د انساني تلفاتو د کچې د راټیټولو په هدف یې نوي پروګرامونه جوړ کړي دي. دا خبره د افغانستان له پیښو سره د مبارزې د ادارې رئیس عبدالمتین ادراک نن په کابل کې یوې غونډې ته وکړه چې افغان چارواکو او د ځینو مرسته ورکوونکو هیوادونو او ادارو استازو پکې ګډون کړی و. ادراک ازادي راډیو ته وویل دوی د هغو سیمو د ساتنې لپاره نوي پروګرامونه جوړ کړي دي چې له طبیعي خطرونو سره مخامخ دي او دغه پروګرامونه به له نړیوالو مرسته کوونکو سره هم شریک کړي. د افغانستان له پیښو سره د مبارزې اداره په داسې حال کې د نوي پروګرامونو خبره کوي چې په وروستیو کې د سالنګ په شمول د افغانستان په مختلفو سیمو کې د برف کوچونو، بارانونو او سیلابونو له امله په لسګونو کسانو ته د مرګ ژوبې تر څنګ خلکو ته درانه مالي زیانونه هم رسېدلي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي سږ کال به په ټول هیواد کې 25 میلیونه میوه لرونکي او بې میوې نیالګي کینوي. د کرنې او مالدارۍ وزارت مرستیال مصطفی جواد نن په کابل کې خبرلانو ته وویل چې د دغو نیالګیو د کیښودلو لړۍ په ګرمسیرو ولایتونو کې پیل شوې او د کب د میاشتې تر 15 نیټې پورې به په ټول هیواد کې پیل شي. جواد وویل دا کمپاین د ښاروالانو او د غیر دولتي مؤسسو په مرسته ترسره کیږي، خو هغه په دې برخه کې د خلکو مرسته هم مهمه وبلله. افغان حکومت هر کال د هیواد په بیلابیلو سیمو کې نیالګي ږدي، خو داسې شکایتونه هم شته چې د دغو نیالګیو سمه ساتنه نه کیږي او ځینې یې د سیمې د طبیعت وضعیت له په پام کې نیولو پرته کیښودل کیږي. خو د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي چې د هیواد له اقلیم سره سم نیالګي ترتیب کړي دي. پاکستاني چارواکي وایي چې د پاکستان په شمال لویدیځه هغه سیمه کې په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز لګولی چې پرون پکې د مذهبي ډلو لخوا په شخړو او وسلوالو نښتو کې 8 تنه ووژل شول. چارواکو وویل د دیره اسماعیل خان په بهارپور ښارګوټي کې فرقه یي شخړې پرون هغه مهال رامنځته شو چې په سلګونو مسلمانان د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد د ورځې د لمانځلو لپاره راټول شوي وو. وسلوالو کسانو د بریلوي سنی ډلې پر غونډې ډزې وکړې، یو تن ځای په ځای ووژه او قهرولې ډلې دې ته وهڅوله چې په سیمه کې د دیوبند سنی ډلې پر یوې مدرسې مدرسې حمله وکړي. پولیسو اسوشیټډ پرس اژانس ته وویل په دې پیښو کې اووه کسان ووژل شول او اته دېرش نور ژوبل شول. دوی وویل وژل شوي ټول سنیان دي، خو د ټپیانو په ډله کې یو شمېر شیعهګان هم شامل دي. په دیره اسماعیل خان کې پخوا ډېر ځلې د شیعه او سني ډلو ترمنځ شخړې رامنځته شوي، خو د سني ډلو ترمنځ شخړې ډېرې لږې پیښې شوې دي. په تاجکستان کې نن پارلماني انتخابات ترسره کیږي. راپورونه وایي ډېر لږ احتمال دی چې د دې انتخاباتو نتیجه به د ولسمشر امام علي رحمان د خلق دیموکراتیک ګوند پر خلاف څرګنده شي. امام علي رحمان له تیرو ولسو کلونو راهیسې په ولسي جرګه کې د اکثریت په ساتلو سره د تاجکستان واک په لاس کې لري. واکمن خلق دیموکراتیک ګوند د تاجکستان د اوسني پارلمان له درې شپېتو څوکیو څخه پنځوس په لاس کې لري. رحمان په دوشنبه کې د خپل رایې د استعمال په مهال دغه انتخابات په هیواد کې اقتصادي او ټولنیز ژوند ته د ودې ورکولو لپاره یوه مهمه سیاسي پیښه وبلله. په دې انتخاباتو کې دوه نور ګوندونه د تاجکستان کمونیست ګوند او یوازنی رسمي اسلامي ډله هم سیالي کوي. د نن ورځې په انتخاباتو کې د محلي شوراګانو ټاکنې هم کیږي چې پکې د ولسمشر درویشت کلن زوی رستم هم د پایتخت دوشنبه په محلي شورا کې د ځای پیدا کولو هڅه کوي. د اروپا د امنیت او همکاري د شورا شاوخوا دوه سوه څارونکي په دغو انتخاباتو څارنه کوي. جندالله وسله والا ډله چې د ایران په جنوب ختیځ کې فعالیت کوي وایي د ایراني ځواکونو لخوا د دې ډلې د ماسس له نیول کېدو وروسته یې نوی مشر ټاکلی دی. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې جندالله په خپله ویبپاڼه کې ویلي دي دې ډلې الحاج محمد دهیر بلوڅ د نوي مشر په توګه ټاکلی. جندالله ادعا کوي چې د ایران په جنوب ختیځ کې د اقلیت سني مسلمانانو د مساوي حقوقو لپاره مبارزه کوي. جندالله په خپله ویبپاڼه کې دغه پیغام د پخواني مشر عبدالملک ریګي چې تېره اونۍ ونیول شو د دردونکې پیښې په ارتباط خپور کړی، خو ویلي دي چې د ایرانی اشغالګرو پر ضد به جهاد دوام ورکوي. جندالله پاکستان پولیس ته نږدې سرحدي سیمه نارامه کړې او په وروستیو کلونو کې د شخړو په ترڅ کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د پنځو لوړ رتبه قمندانانو په ګډون په لسګونو کسان وژلي دي. په چیلي کې له پرونۍ تر ټولو سخت زلزلې وروسته چې څه باندې درې سوه کسان یې مړه کړل، نن د دې هیواد په پایتخت سانتیاګو کې ودانۍ له زلزلې وروسته یو سخت ټکان ولړزولې. د دې ټکان له امله د نویو ځاني او مالي زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. دا په داسې حال کې ده چې په زرګونو چیلیایانو د مسؤلیت په خاطر تېره شپه له کورونو دباندې په درول شوو کمپونو کې تېره کړه. د چیلي په مرکزي برخه کې جنوبي لوري ته پراته د کانسیوپسون ښاروال نن وویل چې ګمان کېږي د پرونۍ زلزلې له امله به شاوخوا سل تنه د یوې ودانۍ تر خاورو خښتو لاندې شوي وي. د چیلي ولسمشرې وویل د وروستۍ زلزلې له امله به شاوخوا دوه میلیونه وګړي زیانمن شوي وي. د جنوبي امریکا په دغه هیواد کې شوي زلزلې په آرام سمندر کې د سونامي څپې اوچتې کړې چې د روسیې او جاپان د سواحلو پر لوري روانې وي. د روسیې چارواکو نن وویل چې د سونامي دغه څپې د آرام سمندر ساحلي سیمو ته ورسېدې. چارواکو ویلي چې د روسیې د آرام سمندر د سخالین په ټاپو کې د سونامي د ثبت مرکز په جنوب ختیځ د کمچاتکا په ټاپو وزمه کې د دغې سونامي تر ټولو لوړه څپه اتیا سانتي متر ثبت کړې ده. چارواکو ویلي ډېرې لږې نښانې لیدل کېږي چې په دې څپو کې به ډېر زیان اړولی وي، ځکه سیمه کې ډېر خلک نه اوسي. د سونامي څپو د کوریل ټاپوګان هم ځپلي دي. چارواکو پرون د هغو سیمو اوسیدونکو ته د وتلو امر کړی و چې ارتفاع یې کمه ده. د دغې کوچنۍ سونامي څپې نورو هیوادونو من جمله د جاپان او نیوزیلند تر سواحلو پورې هم رسېدلې دي. د اسرائیل پولیس وایي دوی نن د بیت المقدس هغه عبادت ځای ته چې مسلمانان د الاقصا جومات بولي ننوتل څو فلسطیني اعتراض کوونکي تې توپره کړي. د پولیسو ویاند میکي روسنفیلد وویل اعتراض کوونکو سیالان پر ډبرو وویشتل. سیلانیان اوبخی په ډبرو وویشتل. پولیس د الاقصا د جومات انګړ ته ننوتل او د شلو دیرشو ترمنځ اعتراض کوونکي چې ماسکونه یې اغوستي وو د جومات له انګړه وویستل. په دې پیښه کې د ټپیانو یا د نیونو راپور نه دی ورکړل شوی. په وروستیو کې کړکېچ وروسته له هغه زیات شو چې د اسرائیل حکومت اعلان کړ چې په لویدیځه غاړه کې دوه عبادت ځایونه به د اسرائیلو د تاریخي ځایونو په لیست کې شامل کړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. اوس هم پام وکړئ اقتصادي او سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې په دریو ولایتونو کې د سوداګریزو فعالیتونو د ثبت ادارې په یوې ودانۍ کې راجمع کړي دي او په دې توګه په دغو ادارو کې د اداري فساد او رشوت کچه راټیټه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د ادارې په کابل، هرات، ننګرهار او بلخ ولایتونو کې جوړې کړي دي او په نږدې راتلونکي کې به یې په کندوز او کندهار کې هم جوړې کړي. د سمنګان ولایت چارواکي وایي د دغه ولایت مرکز ته د رئیسوف ولسوالۍ د لارې موقتی بندیدلو د ډبرو سکرو د انتقال درکه د دولت عواید راکم کړی دی. هیواد رسپانې د رئیسوف ولسوال احمد علي حسیني له قوله لیکلي دي چې د دغې ولسوالۍ اداره د شدید اورښتونو له امله 14 ورځې بنده وه او دولت د ډبرو سکاره نشوای انتقالولی. هغه وویل چې په دې ورځو کې دولت 3 میلیونه افغانۍ تاوان کړی دی. چارواکي وایي د رئیسوف د ډبرو سکرو د خرڅلاو له درکه په ورځ کې 15 لکه افغانۍ عواید ترلاسه کیږي. اوس په مکې سپورتي خبرونو ته افغانستان د کرکټ د ملي ټیم چارواکي وایي چې په شل اورن نړیوال جام کې د ګډون کولو لپاره خپل تمرین ته ادامه ورکوي. دوی تمخې چې د کرکټ ملي ټیم به په دغو سیالیو کې چې په افریقا کې کیږي له ښه چمتووالي سره برخه واخلي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په متحده عربي اماراتو کې شل اورن نړیوال جام ته د لارې موندنې په سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړ. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټه وایي چې د کابل سپورتي سټیډیم ته نږدې د ورزشکارانو لپاره د ځان وینځلو 6 تشنابونه جوړ کړي دي. د اولمپیک کمیټې چارواکي وایي چې دغه عصري تشنابونه د افغان سوداګرو په مالي مرسته جوړ کړي دي.
تاسو د ازادي رادیو مخمنې لمړنۍ خبري مجله اورئ. افغان ولسمشر وایي د ملا برادر په ګډون په پاکستان کې د نیول شوو طالبانو برخلیک باید په افغانستان کې وټاکل شي. د رواني خبري مجلې په سر کې په همدې اړه تفصیل اوري. د بادغیس او فراه خلک د سختي سیلې باران او سیلاب له امله پتنګ دي. په کونړ کې د څو طالب وسلوالو د نیولو په زابل او روزګان کې د وژلو خبر ورکول شوی دی. د رواني خبري مجلې په پای کې سعودي عربستان ته د هند صدر اعظم د سفر په اړه هم اورئ. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي د ملا برادر او نورو نیول شوو طالبانو د برخلیک په باید په افغانستان کې فیصله وشي ځکه چې هغوی افغانان دي. ولسمشر کرزی د خبره له پاکستانی ورسپانې د نیوز سره په ایوي مرکې کې کړې ده چې په اساس یې د جرمني خبري اژانس ریپورت خپور کړی. اسمت ساروان د ولسمشر کرزی د څرګندونو په اړه معلومات راکوي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو له لوري د نیول شویو طالب مشرانو برخلیک باید په افغانستان کې وټاکل شي. ښاغلي کرزی د پاکستان له دی نیوز انګلیسي ژبې ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل د حکومت به ژر اسلام آباد ته رسمي غوښتنه ولی شي چې د طالبانو مرستیال مشر ملا برادر او نور نیول شوي طالبان افغانستان ته ورکړي. د افغانستان د ولسمشر مرکه یوه ورځ وروسته له دې خبره شوه چې یوې پاکستاني محکمې د ملا برادر په شمول د څلورو نورو طالب مشرانو د سپارل کېدو په خلاف پریکړه وکړه. تر دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې پاکستان د افغانستان غوښتنه منلې او ژر به نیول شوي طالبان افغانستان ته وسپاري. کرزی دی نیوز ورسپانی ته وویل ملا برادر او نور طالب مشران افغانان دي او د دوی راتلونکی له افغانستان سره اړه لري ځکه نو د دوی د برخلیک په باب باید په افغانستان کې فیصله وشي. ولسمشر کرزی دې پوښتنې ته ځواب ونه وایي چې آیا ملا برادر به په افغانستان کې محاکمه شي او کنه له هغه څخه به د پخلاینې په پروسه کې کار واخیستل شي. د جرمني خبری آژانس وایي ځینې کارپوهان باور لري چې پاکستان د دې لپاره ملا برادر ونیو چې هغه د پاکستان د استخباراتي ادارو د خبرولو او موافقې پرته د احتمالي خبرو لپاره د افغانستان له حکومت سره تماسونه نیولي ول. د دې خبری آژانس په وینا د پاکستان استخباراتي ادارې له ډیرو کلونو راهیسې په پټه د طالبانو ملاتړ کوي. ډی پی ای په دوام کې لیکي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مستقیم تماسونه د پاکستان لپاره دا معنا لري چې په طالبانو کې د پاکستان نفوذ پای ته ورسید. له دې ډلې څخه پاکستان په افغانستان کې د خپلو ستراتیژیکو ګټو د ساتنې لپاره کار اخلي. خو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارد هولبروک دا احتمال چې پاکستان به ملا برادر او نور طالبان د دې لپاره نیولي وي چې د افغانستان له حکومت سره تماسونه نیولي ول رد کړ. هغه د پاکستان له لوري د طالب مشرانو د نیونو هرکلی وکړ.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې تیر شپه د کونړ ولایت د سرکانو په ولسوالۍ کې 14 تنه مخالف وسلوال نیولی دي او په دې نښتي کې 2 سرتیري هم ټپیان شوي دي. روح الله انوري او د موضوع تفصیل.
په ختیځ زون کې د ملي اردو د لومړي سیلاب قولي اردو د دوهمې لواء قومندان جنرال محمد افضل پر تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې د دوی یو شمېر افسرانو او سرتیرو د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ ولسوال او امنی قومندان سره د ولسوالۍ په ودانۍ کې تیر شپه امنیتی غونډه درلوده چې د غونډې پای ته رسیدو وروسته د ملي اردو ځواکونه خپل مرکز ته د ستنېدو پر مهال د وسلوالو کسانو برید سره مخامخ شول.
په راپور کې مو واوریدل چې تیره شپه په کونړ کې 2 مخالف وسلوال نیول شوي دي. بلخوا افغان امنیتي چارواکي وایي په اورزګان او زابل کې 2 تنه وسلوال طالبان وژلي دي. د وخان مینه پالې په اړه معلومات راکوي.
د زابل د والی ویان محمد جان رسولیار وایي چې افغان او نړیوالو ځواکونو د دې ولایت په خاک افغان ولسوالۍ کې ګډ عملیات کړي دي. نوموړي پکښې د اوښتې مرګ شوبلې په اړه وویل رسولیار وایي چې افغان او نړیوال سرتیري مرګ شوبله نه لري. د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي وژل سوي او وړل سوي ټول ملک وګړي وبلل چې د ده په خبره له دوی سره هیڅ ډول اړیکه نه درلوده. د زابل د والي ویان وایي چې د مرکز کلات په کاکړانو کې د ملي اردو یو سرتیری د ماین په 14 کې وژل سوی او 2 نور ژوبل سوي دي. قاري یوسف وایي چې په 14 کې 3 سرتیري وژلي دي. له بله پلوه د کندهار اوزګان د لوی لارې د ساتونکو د کنډک ویان فرید خان وایي چې 3 وسلوال طالبان یې د عملیاتو پر مهال وژلي او 2 نور ژوبل کړي دي. فرید خان وایي چې یو دولتي سرتیری په دې عملیاتو کې ژوبل سوی دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې ویان دی دا کوي چې په کندهار کې د یو دولتي قومندان په ګډون 3 سرتیري وژلي دي. چارواکو یې خبره ناسمه بللې ده.
بلخوا په 13 ساعتونو کې د خوست په 2 بېلابېلو ولسوالیو کې د بې امنیو په اړه ریپورټونه لرو. امیر بهیر یې له خوسته په اړه معلومات راکوي.
د خوست امنیتي مسؤلین وایي د شنبې په سهار د دې ولایت د علیشېرو په ولسوالۍ کې د سړک د غاړه د عمان د 14 له عمله د سرحدي پولیسو 4 تنه سرتیري وژل شوي دي. د خوست د امنیتي ځواکونو د همغږۍ د مرکز مشر جنرال نواب وایي پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د سرحدي امنیتي ځواکونو د ګزمې موټر د یادې ولسوالۍ د هارون خیلو په سیمه کې پر یوه ځای پر ځای شوي ماین ور برابر شو او ماین پرې وچاودي. د ویل په دې 14 کې د سرتیرو د سورلۍ موټر ته هم زیان اوښتی دی. د زیاته کړه سیمې ته د پیښې د عاملونو د نیولو لپاره امنیتي ځواکونه ول شوی، خو تر دا مهاله د پیښې سره په تړاو څوک نه دي نیول شوي. طالبانو د دې پیښې پړه په غاړه اخیستې. ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې د پولیسو 6 تنه سرتیري له منځه تللي، خو امنیتي مسؤلین د طالبانو د ویاندای بیا ناسمه بولي. د بلخوا د ملي اردو ځواکونو د لواء د درستیزوال جنرال ظهیر وردک په وینا د جمعې په مازدیګر د دې ولایت د زدرانو د 2 منده په ولسوالۍ کې د وسوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښته کې 3 تنه برید کوونکي ټپیان شوي دي. د زیاته کړه پولیسو او ملي اردو ځواکونو ته په دې نښته کې د سر زیان نه دی رسېدلی، خو طالبان د نښتې د پخلي تر څنګ وایي چې په دې نښته کې د دولتي امنیتي ځواکونو نامعلوم شمېر سرتیري له منځه تللي. جنرال ورداک د طالبانو دا ایډیا بې بنسټه وبلله.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه مو د امنیتي حالاتو په اړه ریپورټونه واوریدل، خو په راتلونکي کې د امنیت د خوندي کېدو خبرې کیږي. د بریتانیا لوی درستیز چې یو وخت په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وو وایي راتلونکي کال به د افغانستان په امنیتي وضعیت کې د پام وړ ښه والی راشي او نړیوال ځواکونه به وکولی شي چې تر 2015 میلادي کال پورې له دې هېواده ووځي. د پاین حال کې ویل چې بریتانیا او نور لویدیز هېوادونه به تر 40 کلونو پورې له افغانستان سره پر پرمختیايي چارو کې مرستو ته دوام ورکړي. د جنرال ډیوډ ریچاردز د څرګندونو جزئیات اسمت ساروان وړاندې کوي.
یو امریکایي مقام پرون وویل چې په افغانستان کې د ناټو قومندانان پاکستان ته تللي چې د لومړي ځل لپاره له پاکستان سره پوځي پلانونه شریک کړي. د هغه په وینا د ناټو قومندانان غواړي چې په دې باب ډاډ ترلاسه کړي چې وسلوال سخت دریځي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په نانشه شوي غرنۍ پوله په نانخه شوي غرنۍ پوله تګ راتګ ونه کړی شي او د نړیوالو یا پاکستانی ځواکونو له عملیاتو ونه تښتېدلی شي. دغه امریکایي
تخنیکی ستونزه و معذرت غواړو د پاکستان ته د امریکایي د ناتو د قومندان د سفر په اړه به په نورو خبرونو کې واوري. اوس هم د جنرال ډیوید ریچرز د سرګندونو په اړه معلومات اوري.
د بریتانیا لوی درسي زیاد پوز مشروي په افغانستان کې تاوتریخوالی او جګړه به راتلونکي کال کم شي، خو دای تمه لري چې لویدیز هیوادونه به د افغانستان له حکومت سره د امنیت او پرمختیايي چارو په برخه کې تر څلوېشتو کلونو پورې مرستې ته دوام ورکړي. جنرال ډیوید ریچارز چې پخوا په افغانستان کې د ناتو ځواکونو قومندان و، ډیلی ټلیګراف رسپانې ته وویل د افغانستان په جنوب کې د افغان امریکایي او بریتانوي ځواکونو وروستیو عملیاتو طالبان تر سخت فشار لاندې راوستي دي. ډیلی ټلیګراف رسپانې د ډیوید ریچارز له قوله همداراز ویلي چې دوی فکر کوي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی به په 2011 کال کې پای ته ورسیږي. د همداراز وویل بریتانوي پوځیان به شاید 15 کاله نور هم په افغانستان کې پاتې شي او تر ډیره حده به د دوی مسؤلیت د افغان ځواکونو روزنه وي. د بریتانیا لوی درسیز په عین حال کې وویل چې د افغانستان له حکومتي ادارو او پرمختیايي چارو سره به د بریتانیا مرستې ممکن څو لسیزې نورې هم دوام وکړي. د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په باب وویل چې راتلونکی کال به په افغانستان کې د نړیوالو پوځیانو شمیر کم شي، خو اکثره نړیوال عسکر به تر 2015 پورې له افغانستانه ووزي. حاضر دمه بریتانیا په افغانستان کې شاوخوا 10,000 پوځیان لري چې لویه برخه د هلمند په ناکرار ولایت کې ځای پر ځای ده. د بریتانیا لوی درسیز په افغانستان کې خپل پوځیانو ته د بریتانیا له لوري د نورو امکاناتو د ورکولو هرکلی وکړ، خو وی منل چې په افغانستان کې موجود بریتانوي ځواکونه له څو کلونو راهیسې له شو وسایلو بې برخې ول. د بریتانیا لوی درسیز په افغانستان کې د ماتې په وړاندې خبر راي ورکړ او ویل چې فکر نه کوي چې دوی دې په افغانستان کې ماته وزغمل شي، ځکه چې له دې سره به د دیموکراسۍ او ازادۍ مخالفان لاوه هڅیږي. د وویل طالبان اوس د درک تنې شې وی چې د جګړې بایلون کړي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د بادغیس او فراه خلکو د سختي سیلې باران او سیلاو لامل خپل ستونزې له ازادي رادیو سره شریکې کړې دي. لسی می څخه د ازادي رادیو خبريال شریف الدین ستانکسي په اړه ریپورت راکوي.
په داسې مهال چې د افغانستان شمال غرب ولایت او بادغیس او فراه څخه سیمه ایزه ګڼه خلکو په ټلیفون سره د ګلې او بارانونو له امله د درنو زیانونو حال ورکړ، په هرات کې هم له باران او چټک باد سره مل بارانونو غېږ غېږ اوبه په کوڅو کې و بهولې. په هرات کې د غراپور د بشپړېدو په مهال اورښت جریان لري، خو بادغیس او فاریاب څخه سیمه ایزه خلکو دولت څخه د ژغورنې ډلې وغوښتي. د بادغیس مرستیال ولی عبدالغنی صابر ازادي رادیو سره په ټلیفوني تماس کې د ورښت شدت تایید کړ، مګر زیاته کړه د کومکونو مطالبه نه درې شوې او نه هم زیانونو کچه ورته معلومیږي. دغه اوس هم په شدت باران اوریږي، ځینې سیمو کې ګلۍ هم شوي. خدا چې تر اوسه چا شکایت نه دراته کړی، نه پوهیږم چې څومره زیانونه به رسېدلي وي کنه. د اړوند چارو ګڼه کارپوهان په دغه موسم کې چې ځینې نباتي بوټي ټوکېدلي د ګلۍ اورښت د کرنې لپاره مضر ګڼي. د کوم څه له کبله چې د بالامرغاب ولسوالۍ د خلکو په وینا د دوی کښتونه زیانمن شوه.
دا اوس مو خبر تر لاسه کړ چې په هلمند کې سخت چاودنه شوې ده. ازادي رادیو خبريال الیاس دایره سره په ټلیفون کې دی او په لنډو به معلومات راکړي. مهرباني وکړئ الیاس جان.
ډیر مننه کوم چې لکه څنګه چې تاسو ول تر غرمې وروسته د نوزاد ولسوالۍ په خوله جمال کلی کې البته د هلمند والد خل د ویان د خل کې په ډاکټر کې چې کسان سواره و دي اکثره د وی کورنۍ و او د مینه و چاودنه پرې شوې. البته دا معلومات نشته چې د مینه په خوا وکړه اوس یو ول سره وجل سړي چې په کې دوه ماشومان د وی سي دي او نور د په خو مر خاوندان دي.
ډیر زیاته مننه. په راپور کې مو واوریدل د سیمې څخه چې په هلمند کې 14 شوي او په ترس کې 11 تنه وژل شوي دي. نور معلومات به په د ازادي رادیو په وروستۍ مخامنې خبري مجلې کې واوري. اوس دا واوري چې د افغانستان د مالیه وزارت وایي سره له دې چې لستونزو سترګې نشي پټېدی، خو بیا هم په هیواد کې اقتصادي پرمختګونه شوي او ملي عواید د تیرو کلونو په نسبت زیات شوي دي. د افغانستان د مالیه وزیر عمر زخیلوال نن د مشرانو جرګې ته د راتلونکي کال د بودیجې په حکله معلومات ورکړل او ویل چې دوی نږدې شوي دي چې د بودیجې زیاته برخه له ملي عوایدو څخه پوره کړي. د هیله څرګنده کړه چې ملي شورا زر تر زره د راتلونکي کال پر بودیجې د دوی بحثونه ګړندي کړي. تفصیل د خان محمد سیند په ریپورت کې.
د افغانستان د مالیه وزیر وایي دوی هڅه کوي چې په لږه موده کې د ملي عوایدو په زیاتولو سره له دوستو هیوادو څخه د مرستو غوښتنه کمه کړي. د مالیه وزیر عمر زاخیلوال چې د یک شنبه په ورځ د مشرانو جرګې ته د 1390 لمریز کال بودیجه تشریح کوله ویل چې سکل د تیرو کلونو په نسبت ملي عواید زیات شوي، خو لا کافي نه دي او هڅه روانه دي چې دا عواید نور هم زیات شي. د وویل
سره له ټولو ستونزو زموږ اقتصادي پرمختګ د قناعت وړ دی. سږ کال زموږ د پراختیا میزان په 30% پورته و. راتلونکي کال کې به زموږ د اټکلونو پر اساس دغه کچه شاوخوا په 45% وي. زموږ کورني عواید مخ په زیاتېدو دي. د 1400 کال په لومړیو 11 میاشتو کې زموږ د ګمرکاتو عواید د تیر کال په پرتله نږدې 90% کې ډېر شوي دي.
د مالی وزیر وویل د راتلونکي لمریز کال بودیجه 115 میلیارد افغانۍ ده چې څه د پاسه 15% به د ملي عوایدو له لارې تمویل شي. همدارنګه د هیواد انکشافي بودیجه شاوخوا 2.15 میلیارد افغانۍ وښوده. د مالی وزیر له مشرانو جرګې وغوښتل چې ژر تر ژره په بودیجه بحثونه پیل او ملاتړ وکړي. د مشرانو جرګې رئیس حضرت صبغت الله مجددي هیله وښوده چې په پام کې نیول شوی بودیجه به تر ډېره ځایه د دولتي ادارو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. د وویل
میکن سال به سال اندازه بودیجه ملی افغانستان زیات میشود، این قابل خوشی است.
دا چې کال په کال د افغانستان د ملی بودیجه اندازه زیاتیږي، دا د خوښۍ ځای دی او هیله ده چې ملي عواید دومره زیات شي چې هیواد د بهرنیو مرستو پرته خپلې اقتصادي چارې پر مخ بوزي. د قانون لمخې پر بودیجې د بحث صلاحیت یوازې د مشرانو جرګې ته ورکړل شوی دی او ولسی جرګه دا حق لري چې یا یې رد او یا یې تایید کړي. سره له دې چې د مالی وزارت د ملي عوایدو د زیاتوالي خبرې کوي، خو خلک وایي چې په دولتي ادارو کې فساد تر ډېره ځایه د عوایدو د زیاتولو مخه نیسي. خو د مالی وزارت وایي دولت د اداري فساد د لمانځه وړلو لپاره مبارزه پراخه او جدي کړې ده.
د هند صدر اعظم منموهن سینګ د سعودي عربستان له چارواکو سره د خبرو په مقصد د شنبه په ورځ ریاست ته ورسېدو. منموهن سینګ د هند لمړنی صدر اعظم دی چې په تیرو 8 کلونو کې سعودي ته سفر کوي. له سعودي چارواکو سره د په خبرو کې به د انرژۍ، د منځني ختیځ د سولې او له افراطي ډلو سره د مبارزې مسایل شامل وي. په دې اړه د فرانسې خبري آژانس په حواله احمد تکل رپورټ کوي.
د هند صدر اعظم منموهن سینګ ریاست ته لتلو مخکې په یو مرکه کې وویل چې له سعودي چارواکو سره په کتنه کې به له تروریزم سره د مبارزې او په سیمه کې د ثبات د ټینګښت په مقصد د دواړو هیوادونو پر همکارۍ بحث وکړي. ښاغلی سینګ زیاته کړه دای او د سعودي پاچا عبدالله بن عبدالعزیز دواړه په دې نظر دي چې د ملکي خلکو پر ضد تاوتریخوالی او د هغو وژنه په هر دلیل چې وي د توجیه وړ نه ده. منموهن سینګ د هند لومړنی صدر اعظم دی چې سعودي عربستان ته په نږدې 3 لسیزو کې سفر کوي. پخوانی صدر اعظم اندرا ګاندي په 1922 کال کې د هیواد ته تللی و. د هند او سعودي په اړیکو کې 28 کلن کنګل لومړی ځل د سعودي پاچا عبدالله بن عبدالعزیز د 2006 کال په جنوري میاشت کې نوې ډیلی ته په تلو سره مات کړ. د هند صدر اعظم د یکشنبه په ورځ د ریاض د سوداګرۍ په خونه او مشورتي شورا کې وینا وکړه او په پام کې لري چې وروسته د سعودي له پاچا سره هم کتنه وکړي. د کابل د جمعې ورځې په خونړۍ حمله کې د 9 هندي اتباعو وژل کېده. د دواړو مشرانو د خبرو په اجنډا کې امنیتي مسایلو ته ځانګړی اهمیت ورکوي، خو نور نړیوال او سیمه ییز مسایل هم شته چې دواړو اړخونو ته په زړه پورې دي. د ایران اټومي پروګرام هغه مسله ده چې هم د اټومي وسلې لرونکي هند او هم سعودي عربستان پر اندېښمن دي. د منځنی ختیځ د سولې په مسله کې د هند صدر اعظم ډاډ ورکړی چې له اسرایلو څخه د پام وړ وسلې له پیرلو سره سره د ده حکومت د داسې یو خپلواک فلسطینی دولت د جوړېدو پلوي کوي چې مرکز یې په ختیځ بیت المقدس کې وي. ریاست په سفر کې د هند له صدر اعظم سره د سوداګرو یوه لویه ډله ملګرې ده چې له اقتصادي اړخه د دې سفر اهمیت په ډاګه کوي. د هند او سعودي عربستان ترمنځ د تجارتي راکړې ورکړې کچا په تیر کال کې 25 میلیارد ډالر ته ورسیده. سعودي عربستان هند ته د خامو تیلو تر ټولو لوی صادرونکی هیواد دی. د هند د سوداګرۍ د خونو د راپور له مخې په هند کې د تیلو د مصارفو په سلو کې شل له سعودي څخه واردېږي. له بلې خوا تخمینا 1.6 میلیونه هندیان په سعودي عربستان کې په کار بوخت دي چې هلته د میشتو 10 میلیونه بهرنیو کارګرانو د ډلې تر ټولو لویه ټولنه ده. دوی په وړو کارونو بوخت دي او هر کال میلیونونه ډالر خپلو کورونو ته استوي. په پام کې د دواړه مشران د اقتصاد، ساينس او ټکنالوژۍ پر برخو سربیره د بندیانو د تبادلې په برخه کې هم ګڼ تړونونه لاسلیک کړي.
تازه خبرونه د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په حواله وایي چې د کابل د امنیه قومندان د هغه مرستیال او د جنایي تحقیقاتو رئیس استعفا ورکړې ده. دا چې د دې علت څه دی د ازادي راډیو په وروستۍ مخامنۍ خبري مجله کې چې زرغونه منګلی وړاندې کوي معلومات په واوره.
تشکر. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش، به امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان برنامه مشنوین که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفته در ارتباط به سرنوشت ملا برادر و دیگه سرای طالبای افغان که در پاکستان بازداشت شدن باید در افغانستان تصمیم گرفته شود. ایره هم مشنوین که رئیس تحقیقات جنایی و قماندان امنی کابل استعفا کردند. دلیلی مسئله را در جریان برنامه های بعدی رادیو آزادی دنبال میکنیم و مشنوین. ولی نخواست خالد مفتون با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
وزارت داخلی افغانستان میگوید در نتیجه انفجار یک ماین در ولایت قندهار دو پلیس کشته شدند. مقامات وزارت زراعت افغانستان میگویند که 25 میلیون اسلحه نهال های مسمر و غیر مسمر در سراسر این کشور غرس میکنند. و مقامات پاکستانی مقررات منع رفت و آمد را در شهر پهاپور آن کشور وضع کرده است. وزارت داخلی افغانستان امروز گفت در نتیجه انفجار یک ماین در ولایت قندهار دو پلیس به قتل رسیدند. دفتر مطبوعاتی وزارت داخلی افغانستان با انتشار اعلامیه گفته است که این رویداد در ولسوالی ارغستان ولایت قندهار به وقوع پیوسته است. در مورد این رویداد توضیحات بیشتر داده نشده است، اما گفته شده است که موتر رنجر مربوط به پلیس نیز تخریب گردیده است. تا حال مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته است. مقامات وزارت زراعت افغانستان میگویند که 25 میلیون اسلحه نهال‌های مسمر و غیر مسمر را در سراسر این کشور غرس می‌کنند. بخشی از کمپاین نهالشانی در ولایت‌های گرمسیر افغانستان آغاز گردیده است و این روان از تاریخ 15 هود در سال جاری در سال ولایت افغانستان آغاز خواهد شد. مصطفی جواد معین وزارت زراعت افغانستان بر رادیو آزادی گفت در این کمپاین شروالی‌ها و ادارات غیر دولتی نیز سهم دارند. این وزارت از مردم افغانستان نیز خواستند تا برای حفظ نهال‌ها و همچنان غرس آن سهم فعال داشته باشند. کمپاین نهالشانی در افغانستان همه ساله راه اندازی می شود، اما شکایت زیادی وجود دارد که از نهال‌ها به صورت درست حفاظت نمی شوند و برخی نهال‌ها نیز با طبیعت برخی از مناطق سازگاری ندارند. وزارت زراعت افغانستان گفته است که نهال‌های مطابق به آب و هوای کشور تهیه می کنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از مخالفین مصالحه در این کشور خواسته است تا دست به اعمال نزنند که زندگی و مال افراد ملکی مورد خطر قرار گیرد. در اعلامیه که به تازگی از سوی این کمیسیون به نشر رسیده، با اشاره به دو حمله اخیر در کابل گفته است که در این عملات بیشتر افراد ملکی جانهایشان را از دست دادند و خسارات مالی انگفت نیز به مردم وارد گردیده است. در اعلامیه همچنان از نیروهای امنیتی افغان خواسته شده است تا در اجرای عملیات از دقت کار گرفته و به زندگی غیر نظامیان توجه داشته باشند. در جریان کمتر از دو ماه گذشته در نتیجه عملیات تروریستی در کابل حدود 50 تن از افراد ملکی کشته شدند و بیشتر از 100 نفر دیگر جراحت برداشتند. در همین حال گزارش شده است که در نتیجه عملیات نظامی در مرجع ولایت هلمند نیز شماری از افراد ملکی کشته و صدها خانواده نیز بیجا شدند. نیروهای امنیتی پلیس در کابل میگویند 6 فرد به اتهام انتقال اسلحه غیرقانونی بازداشت کردند. وزارت داخلی افغانستان با انتشار اعلامیه گفته است که این افراد انگام انتقال 2 میل تفنگچه در ساحه کوتل خیرخانه بازداشت گردیدند. در مورد هویت این افراد توضیحی داده نشده است. در همین حال پلیس قماندانی امنیه کابل در تلاش یافتن شخصی است که روز گذشته با استفاده از اسلحه 5 تن از اعضای یک خانواده را کشته و 2 تن دیگر را مجروح کرده است. این رویداد در مربوطات حوزه ششم شهر کابل رخ داده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید سربازان اردوی ملی در ولسوالی سرکانه ولایت کنر 16 فرد مشکوک را بازداشت کردند. در اعلامیه که از سوی این وزارت به نشر رسیده گفته شده این افراد بعد از عملیات با سلاح و مهمات دستگیر شدند که نیروهای اردوی ملی به کمین مخالفین روبرو شدند. در اعلامیه آمده است که در نتیجه این کمین 4 سرباز اردوی ملی زخم سطحی برداشتند. وزارت دفاع افغانستان همچنان گفته است که روز گذشته در ولایت المان و زابل 2 سرباز اردوی ملی در انفجار 2 بم کنار جاده کشته شدند. اخبار منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید. ادامه اخبار از رادیو آزادی. با تعقیب کشته شدن 7 تن در برخوردهای مسلحانه که در گردهمایی مذهبی رخ داد، مقامات پاکستانی مقررات منع رفت و آمد را در شهر پور آن کشور وضع کردند. مقامات پاکستانی گفتند خشونت‌های فرقه‌ای دیروز زمانی رخ داد که صدها تن به خاطر یادبود از میلاد نبی علیه السلام در شهر پهاپور در دیره اسماعیل خان جمع شده بودند. گزارش شده است که افراد مسلح بالای گروه برلوی سنی مذهب فعال کردند و در نتیجه 1 تن کشته شد. به خاطر انتقام‌جویی گروه برلوی بالای مدرسه دینی مربوط دیوبندی حمله کردند که در نتیجه آن 7 تن کشته و 38 تن دیگر زخم برداشتند. مردم تاجیکستان امروز در انتخابات پارلمانی و شوراهای محلی آن کشور شرکت می کنند. گفته می شود احتمال اندک وجود دارد که حاکمیت حزب دموکرات خلقی که طرفدار رئیس جمهور امام علی رحمان است در مجلس پارلمان آن کشور کاهش یابد. امام علی رحمان در 17 سال گذشته رئیس جمهور تاجیکستان بوده است. بر اساس گزارش ها پسر 23 ساله رئیس جمهور به خاطر به دست آوردن کرسی در شورای شهری دوشنبه خود را نامزد ساخته است. حزب دموکرات خلق تاجیکستان در پارلمان قبلی هم کنترل داشت و از جمله 63 کرسی مجلس آن کشور بیش از 50 کرسی آن را در اختیار خود داشت. در جریان رایدهی رئیس جمهور تاجیکستان گفت انتخابات مهمترین اقدام سیاسی برای رشد اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود. در حالی که از موجودیت رقابت در انتخابات چشم پوشی می کرد، رحمان گفت به هر اندازه که انتخابات در آن کشور دموکراتیک باشد، به همان اندازه در سطح جهانی از اعتبار برخوردار خواهد بود. سازمان امنیت و همکاری اروپا در حدود 200 ناظر را به خاطر نظارت انتخابات به تاجیکستان فرستاده است. ناظرین غربی اجرای انتخابات در تاجیکستان را آزاد و منصفانه نخوانده است. وزیر دفاع عراق عبدالقاسم قادر جسیم میگوید توقع می رود ملیشه‌ها و شبکه القاعده بدترین تلاش‌ها را به خاطر به تأخیر انداختن انتخابات پارلمانی آن کشور به خرج دهند. به گفته جسیم آنچه وای می نامد تروریست‌های دشمن قوی و به طور گسترده حضور دارند تا انتخابات 7 مارچ را مورد عملات خود قرار دهند. وای همچنان گفت به خاطر جلوگیری از چنین عملات حکومت آن کشور ده ها هزار پلیس و اردو را در نقاط مختلف پیاده می کند و رفت و آمد را بر روی وسایط نقلیه نیز مسدود خواهد کرد. ولی به گفته جسیم بزرگترین مشکل امنیتی انتقال مسئولیت امنیتی از قوای آمریکا برای قوای آن کشور می باشد. آمریکا پلان دارد نیروهای خود را از عراق تا سال 2012 اخراج کند. ولی جسیم میگوید مدرن ساختن قوای نظامی آن کشور در سال 2020 تکمیل خواهد شد. و خبر آخر این که زلزله شدید امروز یک بار دیگر پایتخت چیلی را به لرزه در آورد. این پس لرزه یک روز بعد از آن رخ داد که زلزله به شدت 8.8 درجه ریشتر اوایل صبح دیروز چیلی را تکان داد. این یکی از قوی ترین زلزله هایی است که تا حال ثبت شده است. مقامات چیلی مرگ 300 تن از ناشی زلزله دیروز را تایید کردند، ولی از تلفات و خسارات پس لرزه امروز گزارشی در دست نیست. گزارش شده است که هزاران تن در چیلی به خاطر مسمومیت شب را در سرکا سپری کردند. به گفته یکی از مقامات چیلی حدود 100 تن در زیر تعمیرات و ویران شده گیر ماندند. رئیس جمهور چیلی گفته است در اثر زلزله دیروز تقریبا 2 میلیون نفر متضرر شدند. زلزله دیروزی سبب امواج سونامی در بحر آرام سواحل روسیه و ژاپن شد. در همین حال امواج سونامی امروز در سواحل روسیه رخ داد، ولی مقامات روسیه گفتند که خسارات جدی وارد نشده است. رئیس جمهور چیلی آلت را فاجعه انگیز توصیف کرده و از مردم آن کشور خواسته است تا آرامش را حفظ کنند. تا حال تمامی خسارات ناشی از زلزله چیلی واضح نشده، اما گفته می شود که تعدادی از ساختمان‌ها، شارها و پل‌ها در نتیجه این زلزله ویران شده‌اند. اخبار اقتصادی و ورزشی افغانستان را همکارم فیض‌الله قرداش تقدیم می کند.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان می گوید که در 3 ولایت افغانستان که اداره ثبت فعالیت‌های تجارتی در زیر یک سقف ایجاد گردیده است، جلو فساد اداری را گرفته و تسهیلاتی را به تاجران افغان فراهم کرده است. وزارت تجارت افغانستان با انتشار اعلامیه گفته است که این ادارات در کابل، بلخ، هرات و ننگرهار ایجاد گردیده است. گفته شده است که به زودی ادارات ثبت فعالیت‌های تجارتی در ولایات قندوز و قندهار نیز تأسیس خواهد شد. مقامات محلی در ولایت سمنگان میگویند که مسدود شدن موقتی راه دریسوف با مرکز این ولایت عواید دولت را از نگاه انتقال زغال سنگ ضربه زده است. روزنامه هواد به نقل از احمد علی حسنی ولسوال دریسوف خبر داده است که راه این ولسوالی به سبب بارندگی های شدید به مدت 16 روز مسدود بود و در این جریان دولت به خاطر عدم انتقال زغال سنگ 8 میلیون افغانی متضرر گردیده است. مقامات میگویند که روزانه از درک فروش زغال سنگ 500 هزار افغانی به دست می آید. این هم اخبار ورزشی. تیم ملی کرکت افغانستان خود را برای حضور قوی در مسابقات بین المللی 20 اوور بین المللی آماده می سازد. مسئولین کرکت بورد افغانستان میگویند که تمرینات اعضای این تیم با جدیت ادامه دارد و انتظار می رود ورزشکاران افغان با آمادگی های بیشتر در این مسابقات که در افریقا را اندازی می شود حضور یابند. تیم ملی کرکت افغانستان اخیراً با شکست دادن حریفان پرقدرت خود توانست چانس راهیابی به مسابقات بین المللی 20 اوره جهان را کسب کند. کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید که 60 تشناب اصلی برای ورزشکاران در نزدیکی استادیوم ورزشی کابل ساخته شده است. دفتر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که این تشناب ها به کمک مالی یکی از تاجران افغان اعمار گردیده است. رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان گفته است که ورزشکاران مرکز و ولایات پس از انجام مسابقات و تمرینات تشناب های اصلی جانشویی نداشتند، اما حالا این امکانات در اختیار آنان قرار گرفته است.
ساعت 6:41 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. قمندان امنیه کابل و دو مقام دیگر ارشد امنیتی در کابل استعفا کردند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید در ارتباط به سرنوشت ملا برادر و دیگر سران طالبان افغان که در پاکستان بازداشت شدند باید در افغانستان تصمیم گرفته شود. وزیر مالیه افغانستان میگوید پیشرفت اقتصادی افغانستان نسبت به گذشته قناعت بخش بوده است. در گزارش های بین المللی از دیدار صدر اعظم هند از عربستان سعودی و هم انتخابات پارلمانی تاجیکستان میشنوید. ما را همراهی کنید. شنونده عزیز، بر اساس تازه ترین خبر از کابل، قمندان امنیه و دو مقام ارشد دیگی امنیتی در کابل از سمت‌هایشان استعفا کردند. در مورد دلیل این مسئله میحال خبرنگار رادیو آزادی را از کابل در خط تلفن با خود داریم. همکار عزیز بفرمایین، صدای ما مشنوین؟ بفرمایین و بگوین که کیها، کدام مقامات و چرا استعفا کردند؟
با تشکر از شما، وزارت داخله افغانستان تایید کرده است که 3 تن از مقامات ارشد امنیتی کابل از موقفهایشان استعفا کردند. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان لحظات پیشتر به رادیو آزادی گفت که جنرال عبدالرحمن رحمان قمندان امنیه جنرال عبدالغفار سیدزاده رئیس تحقیقات جنایی قمندانی امنیه کابل و معاون قمندانی امنیه به خاطر آنچه ناتوانی نیروهای پلیس در جلوگیری از حملات تروریستی اخیر ذکر شده از مقامایشان استعفا کردند. گفته شده که استعفای اینا رسما به وزیر داخل افغانستان سپرده شده، اما زمره بشری سخنگوی وزارت داخل افغانستان بر رادیو آزادی گفت که تا به حال استعفای ایس مقام ارشد پلیس کابل منظور نشده و دستور داده شده تا در مورد حوادث روز جمعه که 16 کشته و 38 زخمی در کابل به جا گذاشت تحقیقات بیشتر صورت بگیره. اما جنرال عبدالغفار سیدزاده رئیس تحقیقات جنایی قمندانی امنیه کابل در رسانه ها در کابل گفته که اونا نتونستن وظایفشون به صورت درست انجام بتن، بناهن از مقامشون کنار میرن به خاطر از اینکه جواب شهدای افغانستان یا مردم افغانستان دادن نتونستن. تا به حال گوشن نیست که وزارت داخل افغانستان با این مسئله چیگونه برخورد میکنه و قابل تذکر است که این نخستین موردی است که مقامات ارشد پلیس افغانستان و به خصوص در کابل استعفای خود به خاطر آنچه ناتوانی اجراات ذکر میشه ارائه میکنند. البته نیروهای امنیتی پلیس در کابل به خاطر تکرار چندین مرتبه‌ای حملات انتحاری و تروریستی مورد انتقاد قرار داشتند که نمیتونن امنیت درست را تامین بکنن، اما مقامات وزارت داخل افغانستان میگن که اونا تلاش میکنن راههایی را پیدا بکنن تا امنیت در کابل بهتر تامین شود و قناعت مردم هم حاصل شود. وزیر داخل افغانستان هم روز گذشته در اجلاس عمومی شورای ملی افغانستان یا ولسی جرگه گفت که راه های بهتر جستجو خواهد شد تا نه تنها امنیت کابل بلکه امنیت سایر ولایت افغانستان هم تامین شود تا فعالیت توریستا کاهش پیدا بکنه.
امکار عزیز، از گپای شما معلوم میشه که کنار روی اختیاری صورت گرفته، در گذشته هم حوادث خونین امنیتی در قلب شهر کابل رخ داده، ولی استعفای مقامات امنیتی به دلیل چنین حملات یک پدیده نو است چنانچه شما خود گفتین. چی گفته میشه که کدام مسئله ام دفع عقبی تصمیم، البته تصمیم اختیاری کنار روی اختیاری این مقامات قرار داشته باشه؟
خب تا بال دلیل مشخصی در مورد کنار روی ایس مقام ارشد پلیس ارائه نشده و البته همونطور که شما گفتین اختیاری است و همچنان که اونا خودشان اعلان کردن، گفتن که ناتوان بودن در زمینه تامین امنیت کابل. اما یک چیز باید تذکر بتیم و اویی است که پلیس افغانستان به خصوص پلیس کابل در ماهای اخیر و حتی در یک سال گذشته که پی در پی حملات تروریستی و انتحاری در کابل صورت میگیره تحت فشار و انتقادات وسیع قرار داره، هم از جانب مردم افغانستان هم از جانب نماینده های مردم افغانستان در پارلمان یا در شورای ملی کشور، که اینا نتونستن وظایف خود را به درستی انجام بدن. بسیار ممکن است که امی فشارها باعث شده باشه تا این مقام ارشد پلیس از وظایفشان کنار برن، اما این آغاز یک مرحله است و البته نخستین نشانه است که تا به حال دیدن نشده و روزنامه ها در افغانستان و به خصوص روزنامه ها در کابل همچنان تبصره میکنن، انتقادهای زیاد را منتشر میکنن از ناتوانی نیروهای پلیس و اونا حتی خواهان کنار روی مقامات ارشد امنیت ملی و پلیس هستند که در مجموع نتونستن وظایفشان را نه تنها در کابل بلکه در ولایات مختلف افغانستان به درستی انجام بدن. اما مقامات همواره این را تاکید میکنن که اونا در تلاش هستن تا راههایی را پیدا بکنن که بتونن امنیت به درستی تامین شود.
امکار عزیز، اتو نشه که ما و شما خداکشتر به جمع قربانی حساب کنیم و این افراد شاید برکنار شده باشن جبران، ولی به خاطر حفظ شخصیتشان اتو گفته شده که گویا اینا خودشان وجدانن خودم قصر میدانن و استعفا میکنن. در این مورد چی گفته میشه؟
از لحن صحبت های سخنگوی وزارت داخلی افغانستان آقای ازمرای بشری طوری معلوم می شد که سه مقام ارشد خودشان به رضایت و خواست خودشان کنار میرن از وظایفشان. اما سخنگوی وزارت داخلی افغانستان همچنان که من قبلا تذکر دادم گفت که تا به حال استعفای از اینا منظور نشده، یعنی این خودش میرسانه که شاید جبر اکراه در کار نباشه. اما به هر صورت از مسائل پشت پرده و جریاناتی که خود مقامات امنیتی کشور میدانن تا به حال چیزی به بیرون درز نکرده. در صورتی که مسائل باشه انشاءالله در برنامه های فردای رادیو آزادی خدمت شنوندای عزیز ارائه خواهد شد.
یک دنیا تشکرم کار عزیز. شنوندای عزیز، استعفای مقامات امنیتی کابل در حال صورت میگیره که اوضاع امنیتی کشور چندان خوب نیست. مقامات افغان آمریکایی گفتن عملیات مارجه مقدمه برای یک عملیات بزرگتر می باشه. مقامات مارین یا نیروهای پیاده بری آمریکا و نیروهای افغان گفتن آخرین سنگرهای عمده مقاومت طالبان دیروز در مارجه در هم شکستن. نیروهای پیاده بری آمریکا هم گفتن که تا هنوز کار در مارجه کاملا تمام نشده، ولی مقامات افغان میگن برای یک عملیات همه جانبه و بزرگتر در قندهار آمادگی گرفته میشه و با مؤسسات کمک رسانی این مسئله را مورد بحث قرار میدن که چطور و به کدام شکل با 10,000 نفری که احتمال میره در اثر جنگ ها بیجا شوند، البته در اثر جنگ های آینده در قندهار بیجا شوند، کمک رسانیده شوند. توریالای بیساوالی قندهار گفته دقیقا نمیفهمه که عملیات در قندهار چی وقت آغاز خواهد شد. مقامات ارشد اداری رئیس جمهور اوباما هم گفتن که عملیات مارجه مقدمه تکتیکی برای یک عملیات بزرگتر میباشه که برای قندهار طرح‌ریزی شده. از طرف دیگر لوید رستیز برتانیا، سر دیوید برچردز گفته درگیری ها تا سال آینده میلادی در افغانستان کاهش میافه، ولی انتظار داره که کشورهای غرب تا 40 سال آینده و کمک های امنیتی خود به حکومت افغانستان ادامه بدن. جنرال دیوید برچردز گفته که عملیات در مارجه طالبان را شدیداً تحت فشار قرار داده. آقای برچردز در ارتباط به خروج نیروهای بین المللی از افغانستان گفته که از سال آینده کاهش نیروها آغاز می شود و سال 2015 اکثر نیروهای بین المللی از افغانستان خارج خواهد شدند. از طرف دیگر حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفته در ارتباط به سرنوشت ملا برادر و دیگر سرای طالبای افغان که در پاکستان بازداشت شدند باید در افغانستان تصمیم گرفته شود. رئیس جمهور کرزی این مطلب در مصاحبه با روزنامه دی نیوز پاکستان ابراز داشته. قادر حبیب با جزئیات بیشتر.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید سرنوشت آن دستران طالبان که توسط نیروهای امنیتی پاکستان بازداشت شدند باید در افغانستان تعیین شود. رئیس جمهور کرزی در مصاحبه با روزنامه دی نیوز پاکستان گفته است که حکومت وی به زودی رسما از اسلام آباد تقاضا خواهد کرد تا معاون رهبر طالبان، ملا برادر و سایر طالبان بازداشت شده به افغانستان سپرده شوند. مصاحبه رئیس جمهور افغانستان یک روز پس از آن انتشار می‌یابد که یک محکمه پاکستان علیه تسلیم نمودن ملا برادر به شمول 4 تن از سران دیگر طالبان فیصله کرد. کرزی به روزنامه دی نیوز گفته است که ملا برادر و سایر طالبانی که بازداشت شدند افغان ها هستند و آینده آنها با افغانستان ارتباط می گیرد، بنابراین در مورد سرنوشت آنها در افغانستان تصمیم گرفته شود. رئیس جمهور کرزی به این پرسش پاسخ نگفت که آیا ملا برادر در افغانستان محاکمه خواهد شد و یا از او در پروسه مصالحه کار گرفته خواهد شد. آژانس خبری دی پی آلمان می نویسد که برخی از کارشناسان به این باور هستند پاکستان به خاطر ملا برادر را بازداشت کرده که او بدون در جریان گذاشتن اداره استخبارات پاکستان برای گفتگوهای احتمالی با حکومت افغانستان تماس برقرار کرده بود. بنابراین این آژانس خبری اداره استخبارات پاکستان از سالها به این سو به طور پنهان از طالبان حمایت می کند. دی پی می نویسد تماس های مستقیم میان طالبان و حکومت افغانستان با پاکستان به این مفهوم است که نفوذ آن کشور بر این گروه به پایان رسیده است. گزارش می افزاید پاکستان از گروه طالبان برای حفظ منافع استراتژیکش در افغانستان استفاده می کند.
مجله خبری رادیو آزادی.
وزیر مالی افغانستان گفته با در نظر داشت مشکلات موجود در کشور، پیشرفت اقتصادی افغانستان قناعت بخش بوده و عواید کشور در مقایسه با گذشته تا حد زیاد افزایش یافته. دکتر عمر زاخیلوال امروز حین معرفی بودجه ملی سال آینده شمسی با اعضای مشران و جرگه گفت بیش از 60% بودجه از عواید داخلی تمویل خواهد شد. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
وزیر مالیه افغانستان میگوید این وزارت تلاش میکند با ازدیاد عواید داخلی اتکای مالی افغانستان به کشورهای کمک کننده کاهش یابد. دکتر عمر زاخیلوال که به روز یکشنبه به هدف تشریح بودجه ملی سال 1389 شمسی به اجلاس عمومی مشران و جرگه حضور یافته بود گفت هرچند نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیر در عواید داخلی این کشور رونما شده، اما سعی می شود تا عواید از این هم بیشتر گردد. آقای زاخیلوال پیشرفت اقتصادی افغانستان را نیز قناعت بخش خواند و گفت در کنار تقویت روند جمع‌آوری عواید در کشور، در خصوص مصرف امکانات موجود نیز باید توجه لازم مبذول شود.
با وجود همه مشکلات پیشرفت اقتصادی ما قناعت بخش است. میزان پیشرفت افغانستان در سال جاری بیشتر از 10% بود و به اساس برآوردهای ما در سال آینده این اندازه به حدود 15% خواهد رسید. عواید داخلی ما رو به افزایش است و در 11 ماه سال جاری عواید گمرکات در مقایسه به سال قبل نزدیک به 90% ازدیاد یافته است.
وزیر مالیه گفت که بودجه عادی سال 1389 شمسی 115 میلیارد افغانی بوده و بیشتر از 65% آن از عواید داخلی تمویل خواهد گردید. آقای زاخیلوال افزود که بودجه انکشافی حدود 82.5 میلیارد افغانی تخمین گردیده و قسمت عمده بودجه عادی به بخش‌های امنیت، معارف و صحت که اولویت‌های اساسی دولت به حساب می‌آید تخصیص داده شده است. در همین حال پروفسور حضرت صبغت الله مجددی رئیس مشران و جرگه ابراز امیدواری نمود که بودجه سال آینده شمسی نیازمندی های ادارات دولتی را مرفوع بسازد و بر افزایش عواید داخلی افغانستان تاکید نمود.
سال به سال اندازه بودجه ملی افغانستان بلند میشه و زیاد میشه و این قابل خوشی است و امیدواری است که ایشالا بودجه به درجه کافی باشه و عایدات ملی افغانستان آنقدر باشه که احتیاج به کمک های خارجی نشه.
در حالی که وزارت مالیه افغانستان از افزایش عواید داخلی کشور حرف میزند، اما گفته میشود که موجودیت فساد در دوائر دولتی افغانستان به خصوص در ادارات مالی این کشور باعث به میان آمدن مشکلات در راستای جمع‌آوری عواید گردیده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
انتخابات پارلمان و شوراهای محلی تاجیکستان امروز برگزار شد. پارلمان تاجیکستان 63 کرسی دارد. رئیس جمهور امام علی رحمان این انتخابات یک مناسبت مهم سیاسی برای پیشرفت زندگی اقتصادی و اجتماعی که کشورش خوانده. همکارم سلطان محمد سرور درباره انتخابات امروز تاجیکستان مصاحبه کرده با سلیم ایوب زاده خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی و در اول از او پرسیده که چند حزب در این انتخابات شرکت دارند. ایوب زاده چنین میگوید:
این سومین انتخابات بعد از اعلامی استقلالیت دولتی تاجیکستان است در سال 1991 و انتخابات پارلمانی است. در این انتخابات 8 حزب سیاسی شرکت میکنند و همچنین تعداد زیادی از نامزدهای مستقل که از حوزه انفرادی نامزدی خود پیش بردند.
به نظر شما کدام یکی از احزاب شاید آرای بیشتری حاصل کنه یا نمایندهاش در پارلمان زیادتر باشه؟
با نظر داشت تاریخ گذشته پارلمان های تاجیکستان و انتخابات های تاجیکستان، گفته میتوان که حزب حاکم یعنی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان تحت سربری رئیس جمهور کشور امام علی رحمان به احتمال زیاد تعداد زیادی از کرسی های پارلمان آینده را به دست خواهد آورد. نتان از آنجاست که معرکه تبلیغاتی هم خوب بود و همچنین از امکانات های نیادهای دولتی به طور گسترده استفاده بردند و مردم با مردم این گونه تلقی می شود که تمام کاری که در جمهوری می شود صرف نظر قطع نظر از آن که با کمک کشور خارجی می شود، با سرمایه گذاری دیگران می شود، تحریزی دیگران می شود، فرق نمی کند، اما همه این نسبت داده می شود به حزب حاکم، به حزب جناب رئیس جمهور. از این لحاظ احتمال تعداد زیادی رای ها را به دست آورد. اما در معرکه انتخاباتی فعال ترین از لحاظ استفاده شیوه های مختلف تبلیغ می توان گفت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یگانه حزب بر پایه دین که در آسیای مرکزی رسما عمل میکند خیلی موفق بود. از تمام امکانات ها چی از اینترنت چی از بلاگ چی از تبلیغ خانه به خانه در بدر خیلی خوب استفاده شده و مردم هم توجه زیاد دارن به خاطر اینکه مشکلاتی را که در این 17 سال اخیر حزب حکیم نتوانست حل کند امیدوارن که شاید یک حزب دیگری میتونه حل کند. اما با نظر داشتی اون که در گمان از انتخابات 100% بدون تقلب و خلافکاری ها برگزار می شود و در گذشته نمونه‌اش خیلی زیاد بود امکان دارد که همگی یک چند کرسی به دست بیارد.
شما چی فکر میکنید که مقام دومه در این انتخابات کدام حزب به دست خدا بود؟
به احتمال زیاد مقام بله قبلا در انتخابات گذشته حزب کمونیست مقام دوم را به دست آورده بود، اما در این چند سال اخیر مردم بیشتر متوجه شد که به تاریخ گذشته به نقش حزب کمونیست هرچند وکلای آن در پارلمان فعال بودند، اما گویم اون تاثیر گذشته ای که از سالهای قبلی وجود داشت از حزب کمونیست کم کم دیگر از بین رفت و به احتمال قوی در جای دوم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان قرار خواهد گرفت.
مصاحبه بود با خبرنگار تاجیکی در مورد انتخابات پارلمانی تاجیکستان. شنونده عزیز، لحظات پیش گزارش داشتیم که سه مقام ارشد امنیتی شهر کابل، البته قمندان امنیه و دو مقام دیگی ارشد امنیتی شهر کابل، به دلیل عملات آخر در شهر کابل استعفایشان به وزارت داخله پیش کردن، ولی بر اساس یک خبر عاجل که می حال لحظات پیش به دست ما رسید، یک مقام وزارت داخله که نخواست نامش افشا شود بر رادیو آزادی گفته استعفای افراد از طرف وزارت داخله رد شده. ساعت نزدیک به 7 صبح، ببخشید 7 شام به وقت افغانستان است، به پایانی مجله خبری نزدیک شدیم. زرغون منگلستم زیاد زیاد تشکر که با ما بودین. شامتان خوش.